د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته هرکلی وایم. د نننې خبرونې په زولای کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد د یو انځوریز نندرتون یو رپورټ ولرو. بیا به د څېړونکي استاد سلیمان لایق د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د خپرونې زولۍ په یو کلتوري رپورټ راونغاړو. لومړی رپورټ ته راځو. ډاکټر محمد اعظم اعظم یو له هغه شاعرانو او لیکوالو له جملې څخه و چې د خپل ژوند درېیمه برخه یې د پښتو ادب خدمت ته وقف کړې وه، او د پام وړ خدمتونه یې ترسره کړي دي. هغه که یو لوري ته په زرګونو طالب علمان د علم په زیورو ښایسته کړي، نو بل لوري ته یې د خپلې خوږې ژبې او خوږ قلم له برکته د پښتو د موسیقۍ او ډرامو مینوالو ته تلپاتې یادونه پرېښي دي. تیره اونۍ د پېښور پوهنتون پښتو کلتوري موزیم کې د ارواښاد اعظم په یاد افغان انځورګر عبدالله ارباب یو انځوریز نندارتون پرانستی و چې د ډاکټر اعظم او د انځورګرۍ د هنر په سلګونه تنه مینوال یې نندارې ته ورمات و. د نندارتون په اړه نور حال به په دغه رپورټ کې در واورو. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد یو ورځنی انځوریز نندرتون تیره اونۍ د پېښور پوهنتون پښتو کلتوري موزیم کې جوړ شوی و چې د افغان انځورګر عبدالله ارباب په ګوتو جوړ د ډاکټر اعظم د انځورونو تر څنګ د پښتني کلتور د بېلابېلو برخو انځورونه هم پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. یاد نندرتون ته د پېښور پوهنتون ګڼ شمېر استادان، محصلین، لیکوال، شاعران، د مدني ټولنې غړي او د انځورګرۍ د هنر مینوال ورغلي وو. نندرتون ته د افغانستان د سفارت ځینې چارواکي هم وربلل شوي وو. د افغان سفارت کلتوري آتشي زردشت شمس د نندرتون د پرانستې پر مهال دغه شان هنري فعالیتونه د لر او بر پښتنو ترمنځ د نږدېوالي لپاره یو ښه ګام وباله.
یو خو خپله د ډاکټر صاحب اعظم اعظم شخصیت داسې دی چې لر او بر دغه پښتانه افغانان سره یو کوي. په ژوند کې هم هغه یو کړي وو، دغه په وفات باندې دغه په یاد کې د غونډه جوړیږي. نو موږ وکتل چې ډېر شمېر هنرمندان او نور ګډونوال د افغانستان څخه راغلي وو. کار هم دغه ده چې دغسې شخصیتونه ولمنځل شي. او یو بل مهم ټکی دا دی چې پښتانه افغانان باید لر او بر چې دي دغسې شخصیتونه ولمنځي چې دواړو خواو ته مینوال لري. همدارنګه ډاکټر صاحب اعظم اعظم هم نه صرف دا چې پښتونخوا کې مینوال لري، پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې دي هلته مینوال لري او د دې قدردانی کوي.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاه جهان سعید دې ته خوښ و چې پښتانه ځوانان د لیکوالۍ او شاعرۍ تر څنګ د انځورګرۍ هنر ته هم تم شوي دي.
دا هم خوشبختی ده چې موږ لږ تر لږه په دې اوسني وخت کې خپل مړي خو هم یاد ساتو. د شعرونو د لارې، د لیک د لارې خو پښتانه لږ ډېر د دې جوګه دي چې دا وکړي، خو د عکسونو او د انځورونو لارې ډېر زیاته کمې ده. او ډېر زیات خوشحاله شوم د ځوان نسل کې دا شعور را پیدا شو او دا هنر را پیدا شو چې د انځورونو د لارې هم پښتانه زلمی د خپلو مشرانو یاد ساتي. نو دا زما لپاره یو ډېر تاریخي دغه دی. خدای دې وکړي چې دغه شانت ځوانان نور هم زیات شي.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر فرخنده حیات وایي نندارتون کې چې کوم انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دا له ډاکټر اعظم سره د خلکو د مینې ښکارندوی کوي.
د اعظم صاحب دا شی دی چې نه پرېږدي زما د یادونو محفلونه مې مخکې مخکې زما خو په شا لارې ته ګورم. ما خو چې د راتلو سره دا شعر وکتو او مخامخ لګېدلی دي، نو د هغوی هغه شخصیت، د هغوی هغه مینه، د هغې هغه خلوص، د هغوی د پښتو پښتون قوم لپاره کار منډې تړې هغه ټولې زما را مخکې شو. او څنګه چې د دوی تصویرونه جوړ شوي دي په ګوتو باندې، دا خلکو د مینې یو اظهار دی چې د هغوی د زړه نه راوتې دی او د رنګونو او عکسونو دنیا ته راوستې دي. هر سړی چې د هغه دپاره د مینې یو جذبه لري، که هغه نن چا انوایټ کړی دی او که نه دی، خو چې صرف د محمد اعظم اعظم نوم چې اورېدلی دی، نو هر کس کوشش کوي چې موږ دې راشو او په سناس طریقه دې په دې محفل کې ګډون وکړو.
نندارتون ته په سلګونه تنه افغان محصلین چې پېښور پوهنتون کې په زده کړه بوختي ورغلي وو. د نجیب ننګیال په نوم یو تن چې د افغان محصلینو د ټولنې مشر دی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
چې دا نه مخکوم ګنډ شمیر کې افغان ماسین راغلي دی او مو کتل ډیر خدفن مظاهره کړي دا هغه کې د پښتون کلچر او خاص کر د ډاکټر اعظم اعظم صاحب په ژوند باندې د غنزورګری شوی دا اعظم اعظم صاحب وو سونه چې موږ لیدل او د ډیر لوی حوصله خاوند او ډیر باهمت انسان عاجز خاکسار او ډیر علمی قدر وو د پښتنو په ادیبانو کې کافی کار کړی او پښتو ژبه ته
افغان انزورګر امدلار با پر ځوانانو غږ وکړ چې خپل مشران دی په ژوندونی ونمانځي
ډاکټر صاحب اعظم خو د ټولو پښتنو لپاره د خپل شعر او ډرامې او نثر د لارې ډېر زیات خدمت کړی دی د امن د وفا او د ورورولۍ هغه کوم پیغامونه چې هغه موږ ته پرېښي بدمختي خدا و چې کاشکې دا دغه په ژوند باندې موږ دغه نندارتون کړی وی تر څو هغه ته دا ویلي وی چې د دې د لیکنې زموږ په ژوند کې څومره مهمې دي موږ ته خو بیا هم دلته چې کوم د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ د پښتو ادبیاتو کوم محصلین چې وو او نور د پېښور او د افغانستان له راغلي دوستان چې وو هغې ته پکې پیغام دا و چې موږ نه باید دې ته انتظار وکړو چې یو مشر زموږ په حق ورسېږي او د هغې د مرګ نه وروسته بیا د هغه په یاد باندې غونډې جوړو بلکې په ژوند باندې دغه مشران که هغه ځوانان دي که هغه زاړه دي د هغې په شتون موږ هغې ته دغه احساس ورکوو
د ادب او هنر مینوال وایي چې هنري علي زلي د ولسونو د نږدې کولو غوره لاره ده په کار ده چې دغه شان هنري فعالیتونه د لر او بر پښتنو ترمنځ په دولتي کچه هم جوړ کړی شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو د سیرون کې استاد سلیمان لایق د مرکې لومړی برخه به د باختر ستوري په تیره غنه کې تاسو اوریدلی وي چې تر اتیا زورو پورې پښتو ټپې راټولې کړي او د تیرو اتی ویشتو کلونو راهیسې پرې ژوره څېړنه کوي په دې غنه کې مو له ده سره د لنډیو په هکله د مرکې وروستۍ برخې ته رابولم تاسو ویل چې اتیا زره لنډۍ مو راټولې کړي دي او په دې مو تحلیل کړی دی د څومره وخت په دې باندې لګېدلی دی
د لنډیو مطالعه مو داسې نه ده کړې مو سیاست کوو تدریس مې کوو په ځان په تربیت بوخت وم لحاظه دا چې ما پرله پسې په دوی کار کړی دا نه ده سوی خو وروسته د دې مهاجرت کلونه یو لس کاله زه له دوی سره زیات مصروف شوم او هغه لنډۍ چې کله زه په دې جلساتو کې نوم یادوم چې تقریبا د اتیا زره لنډۍ په شاوخوا کې یو دا ما نه دي شمېرلي خو زه فکر کوم چې اتیا زره لنډۍ هغه چې مثلا پښتو ټولنه کې چاپ شوي په اکاډمي کې چاپ شوي په کوټه کې چاپ شوي په خبر کې چاپ شوي له اشخاصو سره چې د لنډیو ځینې شوقیان دي هغه مې عذر ورته کړی چې دا ما ته راکړه کوپي کړي مې دي نو زه لنډۍ داسې نه لیکم د لنډیو دپاره کوم کار په اروپا او امریکا او په دې افغانستان کې نه ده سوی زه هغوی لولم د ما لابراتور د هغوی په تحلیل کې وروسته اقدام کوم
دغه تحلیل یا څېړنه لږه واضح کې چې مثلا د لنډۍ څنګه تجزیه تاسې کوئ د بیکګراوند ته ځئ د خیال راخلی که دغسې لګه
ګوره د تا دا مصاحبه چې له ما سره کې دا په یو لوی دریاب کې یو جام ده زه لس کاله پرې لګیا یم دا نه پوهېږم چې دی چېرته ختم کړم دا خو بحثونه دي لنډۍ اول څه شی فوک سندره ده د عوامو سندره ده او په فوکلور د پښتو کې تر ټولو برجسته د کیفیت په لحاظ د کمیت په لحاظ او د پښتنو د ژوند د محتوا په لحاظ زه په دې دا ادعا کوم چې که پښتون ملت محو سي خدای دې نکي او دغه لنډۍ موجودي دا د پښتون ملت بیرته سړی بیانولی شي اخلاق یې څه تاریخ یې څه مینه یې څنګه کوله له عشق له سره دی ونیسه لیونیو عشقونو نه د بام تر معاشقو او خوبونو او د لونو تر فاصله تر حکومتونو پورې د دې لمنه غوړېږي په سیاست کې زه ډېر تعصف کوم چې پښتانه دوی د خواصو یا په اصطلاح د مکتوبي ادبیاتو لویې زیرمې نه لري لیکن په فولکلور کې یوازې د لنډۍ کفایت کې چې د دې ټولو تلافي وکړي څوک یې نه مطالعه کړي څوک یې د اهمیت ته نه دي متوجه زیاتره ګناه ځوانان کې اوسنی نسل چې لنډۍ جوړي زه د دې جدي مخالف یم ځکه لنډۍ باید په خپل باستاني فورم کې پاتې شي سبا دې دغه لنډۍ چې زه دلته لیکم او هغه لنډۍ چې له زر کالو وروسته راغلې ده او هغه مواد له ځان سره لري لاره ورکیږي چې دا لنډۍ چا د هغه دي چا ده د لنډۍ یو لوی کمبود دا ده چې په اکاډمیک لحاظ سره دوی نه دي ثبت شوي مثلا زه یو مقاله لیکم مثال ورکوم یوه لنډۍ دوه لنډۍ درې هغه علما چې په جهان کې دي چې دا ولولي دا نه مني ځکه چې دا لنډۍ سند نه لري کومه دې کړه ته یو شاعر یې تا په خپله لیکلي دي پښتنو ته تاریخ لیکلی
لایق صاحب که ځوان څېړونکي وغواړي چې لنډۍ په اکاډمیکه توګه باندې راجمع کړي تاسو څه مشوره ورکوئ
موږ په دې پسې یو چې یو آرشیف جوړ د دغو لنډیو ثبته او تاسو ځوانان معلمین منورین د موږ سره مرسته وکړي چې په کلیو کې دا ثبت کړي مغه فورمې چې موږ یې ورکړو په مغه اساس یې ثبت کړي چې دا لنډۍ چیرې ثبت شوې ده هغه سړي چې تا ته یې دی روایت یې درکړی څه نیمې ده پلار یې څه نیمې ده سن یې څومره وو سیمه یې کومه وه لهجه یې کومه
تاسو دغه عمر زحمت استلې د دولت نه سهیل لري د دې اکاډمۍ نه سهیل لري
چې یو شیخ درته وایم چې ما زحمت نه دی استلې زه عاشق يم په دې کار دا د ما کزه دا کار ونه کوم زه بیا سليمان لایق نه دا زه په خپل شوق کوم په چا یې سن نړو نه په دې ملت استغفر الله ملت خو موږ ډیر حق لري او نن دې حکومت نم کوم توقع نه لرم لیکن دا حکومت من هیڅ حکومت دا نه چې د کرزي صاحب حکومت حکومت پایز یو یو مؤسسه چې په جامعه کې مسؤلیتونه لري که په دې کې دا کوم خواني او کپاسه درازي دوی وایي لاندې د افغانستان د خلکو د یو 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 مانوي هسته پایز باید سب کې اکیډمیک سب ته ورسي نو ټولې چې دا خلاص شي له لاسوونو چې اوس خلک کې پکې او موږ خپل تاریخ کشف کول
نړیوال هم پښتو لنډې ته تمشيلي
خریجان په دغه پسې ګرځي هغه خپل افغانان وو پیژن افغانان د ما په شهر کې نه پیژندلای د دې قانون شپنو عوامو ادبیاتو کې پلنټي او دوی نه پیږي د لنډې په اهمیت چې دا دومره ژورې دي موږ سایه کو دا انت باور کو هغه شو پیدا کړی و ځینې ادبي او اکیډمیک مرکزونه هلته پیدا شوی چې خلک را لیږي دلته لنډې ټولې دا داریګم چې دوی غلط هغه لار روان نشي ځکه چې کله وګورئ راځي کو دولت مراجعه کوي هغه ورلیږي چې ورس اسلام خان ته اسلام خان نه بلندې پیږي خور په خپل نه علم لري
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني کلتور کې پایزیب داسې خزینه سنگارتو کې دی چې له پخوا زمانی څخه تر اوسه پورې پالل کیږي او په ځوانو نجونو سربیره د پاخه عمر میرمنې هم خوښوي په دغه ریپورت کې د پایزیب په کلتوري ارزښت لسو ته نجونو سره غږېدلې یو دای خبر ځوانی مرګ ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابېخ کړی بی او کنه خو ډیرو بازو کو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایی تند به پری خړوب وی پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سنگارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګ وایي
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر خوښوي زما هم پایزیب خوښیږي پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سینګار دی پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي کنه چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل هغې په ځواب کې وویل
زه محتاب احمدی یم پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي نجونې هم استعمالوي ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده پخوا به د سپي نظر څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي نو دا چې دا د ښځو لپاره هم زینت ده او هم د توجه جلبول دي ځکه زیات خلک خوښوي
او یو ځوان انجلۍ خوشاله ده چې ځان لې لسرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی
زه زلخت حسینی پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښي ده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل او اوس چې زه تقریبا اوس د ولس او تلس کالو يم او ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړ او ډیر زیات مخ خوښيږي
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي خو په ښارونو کې یې میرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره میرمنې یې په لرلو سره ویاړي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسئ